دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو په جزا په خبرونه کې زه ګل ایاز او اسرار العالم محمد درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې هم اوریدل شي، خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له اسرار العالم محمد نو.
کړي مشهورو مې د مهم خبرونو لنډیز. په مکه معظمه کې د حرم شریف په جمعات کې د تعمیراتي کرین د لوېدو په پیخه کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوي. او په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده. او د محمد جنسی په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د سعودي عرب چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 100 کسان وژل شي او په لسګونه نور جوبل دي. پاکستانی چارواکي وایي په جوبل شو کې څه باندې 50 پاکستانیان دي چې د ځنو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم نن مشال ډو ته ویلي چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یو کرین د لوېدو په پیخه کې یو افغان هم وجل شوی او 29 نور جوبل دی. پیخه په داسې محل مسته شوی چې په زرګونو کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمه ته تللی دي. د حج مراسمو د رواني میاشتې په وروستیو کې پیلېږي. د عرب د ملي دفاع چارواکو د دې پیخه اعلان په ټویټر کې ورکړی. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده چې په کې افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو درې ورځنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړی برخه نن پای ته ورسیده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. سیمینار ته په خپل وینا کې گورنر ویل چې جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ګټ راوړي نو بل خوا ډېرې ماتې ګوډې هم پیښوي.
زه د اکیډمیو مشر ته مبارکي وایم چې دا غونډه یې پر دومره مهمه سریزه پر وخت راوبلله. ولې چې جهانیت که یوې خواته د ځان سره ډېرې ګټه میری او نوې څانګې راوړي نو بلې خواته ډېرې ماتې ګروپې هم پیښوي.
د دې سیمینار دوهمه برخه هم نن پیل شوه چې د غرمې تر 2 بجو پورې به دوام لري. د مومن ایجنسۍ په پنډیالۍ کې د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د مشال ډیو خبریال وایي دغه پیښه هغه وخت رامخته شوه چې کله د انځری پنډیالۍ تحصیل اوسېدونکي نواب خان او افضل خان پرون مازدیګر په خپله سیمه کې په موټرسایکل روان وو. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې، خو په دې وروستیو کې د باجوړه مومندو یو شمېر قبایلي مشران د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. تحصیل مشال ډیو خبرونه اوري. د خبر پښتونخوا په سوات کې له پرون راهیسې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین پیل شوی. د اگر آیا استاد په نامه دغه طالبي کمپاین د سوات تعلیمي څانګه او نورې غیر دولتي ادارې په ګډه ترسره کوي. د سوات تعلیم څانګې مرستیال مشر ذوالفقار الملک نن مشال ډیو ته ویل هغه ټول ماشومان په سکولونو کې داخلوي چې د غربت یا نورو وجو له سکوله پاتې شوي.
زما هر هغه ماشوم ټارګټ دی چې کوم د سکول نه بهر دی او د هر فورم نه چې ماته خبر راځي زه هغه ته کور ته دغه مور پلار ته په جرګه باندې موضوع چې دا ماشوم سکول ته راغله.
بلخوا د سوات ټولو پرایمري سکولونو اتحادیه مشال ډیو ته ویلي چې د یاد مهم د کامیابول لپاره باید حکومت زیات سکولونه جوړ کړي او نور استادان وګماري. د سرپل ولایت د کلو د بیا رغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوي دي. د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی د دې خبر په تایید سره نن مشال ډیو ته ویل چې دغو کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په هغه نا امن سیمه کې تګ راتګ کوو چې د سرپل او جوزجان ولایتونو ترمنځ پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر باراک اوباما پرون په یو اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رائے دا څرګندوي چې ډېرې غړو هغه تاریخي موافقه لوستلې چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. د دوه ورځو له بحث وروسته د جرګې د 209 شپېته رایه په مقابل کې 102 شپېته رایه د موافقې پر ضد وي. دا رایه چونه لمتی وه ځکه چې سپینه ماڼۍ د سینټ له ډیموکراټانو څخه کافي د ملاتړ رایه ترلاسه کړي تر څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. روس پر امریکا غږ کړی چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ارادي پیښو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې روس له شامي حکومت سره پوځي مرستې زیاتوي. پرون په ماسکو کې یو خبري کانفرنس ته په خپله وینا کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هڅه کوله چې د روس لخوا شام ته د نورو پوځونو او پوځي سامانونو ورکولو پرله پسې ګنګوسیانې ختمې کړي. نوموړي وویل چې د شام ولسمشر بشار الاسد سره مرستې د داعش پر ضد دي. د زیاته کړه چې د روس اهلکار به شام کې د دې لپاره دي چې د دې هېواد د چارواکو چې د دې هېواد د پوځ د روس لخوا د جوړ شو وسلو د استعمال طریقې وښایي. خو نوموړي دا منلی چې په شام کې د روس موجودګي زیاته شوې. او په امریکا کې د 2001 کال د 11 ستمبر په ترګریزو حملو کې د وجل شو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې د دقیق غمجنې پیښې د 14 کلیزې په موقع راټول شوي وو چې دا رنګ د پیښې قربانیانو ته درنښت وړاندې کړي. په نیویارک او واشنګټن کې ترسره شوو دغه حملو کې چې د القاعده غړو څلور مسافر وړونکي الوتکې وتښتولې چې پکې ځینې یې د امریکا له دفاع وزارت ورلډ ټریډ سنټر سره وجنګولې 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگټن کې ولسمشر باراک اوباما او د هغه میرمن میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار په 14 منټه کم 9 بجې یې د سکوت په مراسمو کې برخه واخیسته. د هغه دقیق وخت دی کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکه د نړیوال سوداګریز مرکز سره وجنګول شوه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
درنو درکو خبرونه مده مشال رادیو نو واوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدل هم شئ. په مکه موزمه کې کابی شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین راپورې تو په پیښه کې د مړو شوو کسانو شمیره 100 ته رسیدلې ده. په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د ترهګرۍ پر ضد قامي کړن لاري نه څومره مطمئن ښکاري.
د آرمی پبلک سکول نه ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دی.
ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسې ریفورم چې دي هغه کین دوه سره کامیاب نشو.
د قبایلي سیمې کورمې ته د کډوالو بیرته لیږلو لپاره څه تیاری شوي؟
دا مشتی شیخانو فیروزخیل او دغې لپوتلي دا کلیر دي. دا د دربارو نه کلیر شوي دي. دی خلک اوسېږي دي که مونږ یونیسیار شلټرنګ کړي دي.
په 2009 کې 19 پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې مو د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو موضوع څېړلې.
د دغه ځای شاګرد شوي دغه د نوري نړۍ خبرې چې هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوي او اوس څه تیریږي.
19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د نوي هندي فلمونو حال اوریدل شي.
تو یوان تمہارا یہ امیتاب بچن لوگ اور دیور یہاں کام نہیں کرے گا
تو آپ بتائیے میں کیسے سنگم بن کے گھوموں.
ویسے تمہارا کون سا مائی باپ ہے جو تمہیں چھڑانے کے لیے اتنا بیتاب ہے؟
دا او نور رپورٹنو ہم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سروس. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې پرون په مکه موزمه کې کابی شریف ته نږدې د تعمیراتي کارونو یوکرین راپریوتې. چارواکي وای په دې پیخه کې 100 کسان بل او شاوخوا 275 ژوبل شوی دي. که څه هم د مړو او زخمیانو شهریت په اړه سندي ویل شوی خو چارواکي په زخمیانو کې ځینې وای چې په زخمیانو کې پاکستانیان، بنگلاديشیان او هندوستانیان هم دي. عبدالحی کاکر په دې اړه نور حال راکوي.
رائٹرز خبری ایجنس وائی د سعودی عرب د ولسی دفاعی اداره مشر جنرال سلیمان الامر الاخباریه ټلویزیون ته ویلي پیژه هغه محل رامنځته سو کله چې سخت باران او طوفانو. رائټرز اتوی د تعمیراتي کارونو کرین له کابی شریف سره په لږ فاصله کې راپریوتی چې پکې د چارواکو په وینا 101 کسان مړه او 238 ژوبل سوی دي. د سعودی عرب یو رسپانه سویدی گزټ په خپل فیسبوک پاڼه د چارواکو په حواله وایي چې د ځینو زخمیانو لوک له بنگلاديش او هندستان سره دی. خو البته د مړو او زخمیانو د دقیقه شهريت یا تابعیت په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی. په ټولنیزه میډیا کې کوم تصویرونه او ویډیوګانې شریکې شوی په هغه کې لیدل کېږي چې پر امارت یا ودانی ولاړ لوی کرین راونړیږي. خلک چیغې وهي او کوشش کوي چې د پیښې له ځای څخه ځان وباسي. له کابی شریف سره نږدې پر دغه جوړیدونکي ودانی باندې نور کرینونه هم ولاړ لیدل کېږي. د حجانو لپاره د ځای پراخولو په خاطر په نوې ودانی کار روان دی. د خبري اژانسونو په وینا سش کال به 10 لک حجان د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عرب ته رسېږي چې لوی شمېر یې وار له مخه رسېدلی دی.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر استوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم 2 بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاو کم 4:00 بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په 4:30 بجو
دروندګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی په پاکستان کې یو سیاسي ګوند دغه هیواد پر ملشي ځواکونو تور پوري کړي چې د پنځشنبه په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وجل دي. قسم متحده قومي مومنت ګوند مخکې د پاکستان پر فوج تور پوري کړي چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کوي. خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند خپل غړو د وجل کېدو پړه د پاکستان پر فوج اچوي. په دې اړه رويټرز خبري ایجنسی یو رپورت خپور کړی چې نوري برخې له ملالی بشیر څخه اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي شهر پر سیاست یې لکلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوز تور پورې کړی چې د پنځشنبه په ورځ یې د دې ګوند څلور غړي وژلې دي. کراچي شهر 1 میلیون نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې شهر کې دی. خو دغه شهر د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. دوه کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه شهر کې د پولیسو ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سش کال ډیر زیات سول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي. خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنت ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشه دا ادعا ردوي. د متحده قومي موومنت ګوند یا ام کیو ام لړپوړي غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند څلور وجل سوي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوي وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وجل سوي. خو حکومت داسې وښودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وجل سوي دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل یو نیم سل ورکو سوي کسانو د نمونو فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوي. د په وینا له هغه یو نیم سل کسانو څخه څلور اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې وجل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمنی کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوری نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا آی اس آی په علنی توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کېږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سختې خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچل وړ کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سوي کسانو کې د یو خبریال په وژلو تورن کس هم شامل وو. په مې میاشت کې د ام کیو ام ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطن دی پر پوځ تور پوري کړ چې د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2014 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ام په علني توګه پر پوځ تور پورې کوي چې د دې ګوند غړي وژلې دي. د پنځم په ورځ په خبر سوی یو اعلامیه کې د ملیشه ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدف وجون کې وجلی چې په مارچ میاشت کې د یو حقوق پوه د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشه ځواکونو په یو اعلامیه خبرولو سره د ام کیو ام ګوند تورونه رد کړل.
نالی بشیر بچی تاسو ته درنو اردوونکو رپورټ وړاندې کولو. هم د پاکستان په اړه تاسو له سیاسي حالاتو په اړه او چې کوم ترهګرۍ خلاف کوم جنگ روان دی په هغه اړه یو بل رپورټ هم لرو. په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي کړنلارې یا اکشن پلان لاندې اخیستل شوي ګامونو په اړه د وزیر اعظم وینا ده چې دغه پلان په ځینو برخو عمل درآمد نه دی شوی. همدارنګه د کورونا چارو وفاقي وزیر وایي چې قومي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارویانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خو په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه د قومي اکشن پلان په اړه مطمئن نه ښکاري او وایي چې حکومت په خپل د دې ګامونو مطمئن نه دي. نو ولسبتي څنګه مطمئن شي؟ پر دې موضوع مې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړي او دا رپورت مې جوړ کړی دی. خو د یو د میروستو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وایي چې حکومت دغه پلان په بشپړ توګه نه دی عملي کړی.
وزیر اعظم په خپل د دې نه مطمئن نه دی نو موږ په څه مطمئن شو؟ بنیادی طور باندې څو پورې چې په دې باندې مکمل توجه ور نه کړی شي او دې ته دې باندې فوکس ور نه کړی شي دا مسله مخکې ټکی دی نشي. په دې لحاظ سره چې اوس تاسو کتل چې بیا لږ ډېر داسې واقعات وشو.
همدارس د جماعت اسلامي یو مشر پروفیسور ابراهیم وایي چې قومي اکشن پلان لاندې شو کاروایانو باندې خبرې کول پکار دي خو څوک ورته تیار نه دي.
د آرمی پبلک سکول د ماشومان خو بالکل لکه هیر کړی شوی دي. څه کسانو ته فوجي عدالت د 500 سزا واورول شو او هغه څوک د اخیم سپته نه لګي او د هغه واقعیات او تحقیق چې څوک خبره کوي هغه باندې هم تور لګي چې تاسو د فوج خلاف خبره کوي.
خود عوامي نشترګون پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي چې قومي اکشن پلان مثبت نتیجې را برسېره کړې دي.
حقیقت دا چې تر ډېره هغه پورې دا یې اپریشن اثرات دي هغه ډېر زیات خدي دا یو وجدار چې موږ وګورو دهشتګردای چې کوم عملیات او هغه کې ډېر زیات کیمرا غلل او بیا زموږ د فوج جرنل سره چې ده اغه خپل میزل باندې زمایي کیندار چې هر مورچه ته ځان ورساو هغه سره په خلکو کې یو ډېر لوی اعتماد چې ده هغه هم پیدا شو. خلکو ته حوصله هغه هم ملاو شو.
بیا د پیپلز ګوند یو مشر رحمدات خان وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې سیاسي انتقامي کارویان روان دي.
چیف منسٹر سین which is a big star for him zamana tafus ki hi aur pati zaban se kam de char ek order askari to sunam se aur federal government se aur popular one is a shari aur se dia wada shine ki aur bhi sachi shasan se aur so fun se
bal khoda pakhtun khwa mili awami gund yo mashra za mohammad raza wai che da fauzi amaliyat ba wujood tra hagaru pul faalatun ta dawam bar kade aur par da plan dir pakala ra kar rawan de
tra gari ko to na bilkul warik کارونه کې اقدامات کې موجود دي. دا هغه په خلاف بالکل تر اوسه پورې هیڅ داسي یعنی موثر کار چې هغه دا دي یعنی چې دا ملک یې د دې ولسمه د دشتګردۍ له دې شر او له دې خلاص دي داسې تر اوسه پورې هیڅ یو تاثیر نه دی غالب شوی.
بیا په کمی سم دي کې د تحریک انصاف ګوند غړي شریار افریدی وای چې د حکومت داوو او ځمکني حقایقو کې ډیر تضاد دی.
دو ټول ترجیحات چې دي کنه د پنجاب نه بار دي او د مدرسه ریفورم چې دي هغه کې دوه سپره کامیاب نشو او یونیفورم اپروچ نشته. دا چې کومه غټه مسله مونږ لګي چې هغه خلک چې کوم په کرپشن کې ملوث دي خاص کر د پی ایم ایل ان هغه باندې د دوه لاس نه اچي.
په مضبوطه کټول سیاسي او مذهبي ګوندونه په دې اندي چې قومي شر پلان عملي کولو لپاره حکومت او فوج د تفریق پالیسی پریک دي او د ترهګری پر ضد نور کوټه ګامونه پورته کړی.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پاکستان ران رسپانډي په خبريالانو شو تازه بریدونکو په اړه اداریا لیکلی ده. 13 ورځ په سلورو خبريالانو بریډ شوی وو چې پکې درې وژل شو او یو ټپی شو. تفصیل له عبدالحی کاکړ ناو.
د سه شنبه او چهار شنبه په ورځ په 24 ساعتونو کې پر خبريال عبدالعظم شنواری، آفتاب عالم، ارشد علي جعفري او اعتبار ګل زړسوان باندې بریدونه وسو چې پکې اعظم شنواری ټپي او درې نور مړسول. ډان رسپانه په خپل ادارې کې وایي پر خبريالانو د ځینو قوتونو لخوا په ښکاره بریدونه کېږي او څوک یې پوښتنه نه کوي. رسپانه زیاتوي په ریاستي ادارو کې دننه ځینې عناصر تشدد د خبريالانو خلاف استعمالوي او یو مثال یې د خبريال سلیم شهزاد وژنه ده چې لا هم یې مسله حل شوې نه ده او دا شان په بلوچستان کې وسلوال په ښکاره خبريالان وژني. ډان پر حکومت تنقید کوي چې د خبريالانو د وژنې د پیښو پلټنه نه کوي. البته وایي تر اوسه چې څومره خبريالان وژل شوي دي په هغوی کې یوازې د ولی خان بابر د مرګ مسله حل شوې ده. دا شان ډان رسپانه د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي د شکاري دوی پر ځای د دې د خپلو کارکونکو د ژوند خوندي کولو لپاره یو ګډه تکلارا جوړه او همکاري وکړي. دوی برعکس هواړي د خپلو ځینو کارکونکو د وینې قرباني ورکړي.
عبدالحی کاکړو چې د ډان د رسپانه د اداري مهمې برخې تاسو ته وړاندې کړو زو کور میته چارواکي وایي د کورم جنسي شاوخوا اته سبب کور خپل شوی خلک به د روانه میاشي پر 29 منیټه کورون ته ستنیږي. دغه خلک په توغ سرای کمپ کې اوسيږي. د چارواکو په وینا هغه کسان چې لدی کمپ په بهر میشتي هغه به په دویمه مرحله کې ستنوي. تفصیل د طارق اورغزی پر رپورت کې اورو.
د هنګو په توغ سرای کمپ کې میش دا اورغزو د کورانه او بزایشي او کډوالو خپل سیمو ته د بیرته ستنېدو لړۍ د دې میاشت له 29 منیټې راهیسې پیل کیږي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې یو چارواکي عادل ظهور مشال لډیو ته وایي
دا میشتي شیخان او فیروز خیل او دغه لپاره دا کلیر دی. دا د بارا نه کلیر شوی دی د خلکو سیګې د کوم یونیسیار شیلټرینګ کړی دی کورونې خلکو ته جوړ کړی دا مطلب 2012 کې کلیر شوی دی. خدای خلکو په سینو وکړي. په الحال مونږ فرست فیس کې دا کیمپ ولا پس کوجی کیمپ ولا پس کوي او مونږ اوف کیمپ ولا پس
واضح دی چې په 2014 کال کې د کیمپ متاثرینو واپسی هغه وخت وزندول شو کله چې ورته د پوز لخوا د بس سکیورټي صورتحال لقبل اجازه ملونه شولو. په 2014 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوزي عملیات د شروع کې دورسته د اورغزو خلکو خپل کورونه پرې خېدي. د کوزي او پمنځني اورغزو کې پوزي عملیات وروسته شاو خوشبوګي زره کورانه د حکومت په سرپرستۍ کې خپل کورونه ته واپس شوي دي. په دې وخت اورغزو کډوالو کورانه او سرکاري شمیراسته د پاسه شل زره خدلې کېږي چې شاو خو 1500 کورانه په کیمپونو او پاتې نورې په کرای کورونو کې هستوګنه لري. په کیمپ کې مې سید ملنګ په نامه د اریخېلو سیمې یو متاثر او مشر مشال لډیو ته وایي په کار دی چې حکومت زر ته زره نورې متاثر کورانه هم خپلو علاقو کې آباد کړي ځکه چې په کډوالې ژوند کې دوی سختنګ شوي دي. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکي وایي په بر اورغزو کې لا هم پوځي اپریشن روان دی او چې کله دغه سیمه د وسلوانو نه پاکه کړی شي نو د پاتې متاثرینو واپسي به هم وشي. طارق اورغزی، مشال رادیو، پېښور.
درنو درکو د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په قبایلي سیمو کې فوجي عملیات او د قبایلو د مرستو په لوجې د پولیو په کیسونو کې ډیره زیاته کمی ریکارډ شوې ده. د یاد ادارې په وینا اوس به هر میاشت د پولیو د مخنیوي د مهم یو کمپاین شروع کوي چې پکې دا د 9 میاشتو پورې دوام ولري. په دې اړه نور معلومات له اسلام آباد د رابع اکرم خان پر رپورټ کې اورو.
د ماشومانو نړیواله اداره یونیسف وایي چې په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 50% کمواله راغلی دی. یونیسف دا هم وایي چې د روان کال تر مې میاشتې پورې پاکستان نه به د پولیو خاتمه هم وشي. بلخو د پاکستان حکومت په وینا چې په غونډمل کې د پولیو په کیسونو کې 20% کمواله رپورت شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د یونیسف د پولیو د څنګه یو چارواکي ډاکټر محمد جوهر وویل چې د تیر کال په نسبت سخت کال کم کیسونه راغلي دي چې وجه یې په شمالي وزیرستان کې روان اپریشن او د قبایلی سیمو د خلکو مرسته ده. دی وای
تیر کال چې کم کیسونو تعداد او په دې ټایم په پوره پاکستان کې اغست د تقریبا 200 کیسونو تر رسیدلې چې د شانتی په خیبر پښتونخوا کې او فاټا کې هم تقریبا یو ځای چې کنه 200 پورې کیسونو. دې کال لا ټوټل کیسونه چې دینو هغه 30 کیسونه دي. دوه نور کیسونه خیبر ایجنسی نه راغلي دي او دوه زیول خو دا وګوره د تعداد چې کیسونه دونه کم شوي دي دا غي وجه دا چې تیر شپږو میاشتو کې مونږ ته چې کوم د فاټا کم علاقې وي شمالي وزیرستان جنوبی وزیرستان او خیبر ایجنسی پاغه کې زموږ ټیمانو ته رسائی ملو شو ماشومان ته ویکسینیشن شو دا غي وجه چې الحمدلله د کال پولیو کیسونو تعداد ډیر کم شوی دی
د یونیسف د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څنګه په وینا چې د انکاری کیسونو په شمیر کې هم نمایه کمواله راغلې دي یا د اداره وایي چې تیر کال په بونو کې د انکاری کیسونو شمیر 14 وو کم چې سخت کال شپږنیم سوه ته رسیدلې دي چې وجه د ماشومانو مور او پلار سره د دې ناروغۍ په اړه معلومات شریکول دي ډاکټر محمد جوهر مشال ریډیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پولیو د مخنیوي نوې مهم به په خیبر پختونخوا کې د ګل د ورځې نه شروع کیږي دی وایي
اوس نوې چې کوم زموږ پلان راغلی په مطابق ستمبر نوالې تر مئی میاشت پورې به هر میاشت یو کمپین او هر میاشت هغه څلور ورځو کمپین کې به مونږ د هر ماشوم ته ځان رسوو او 15 کال نه ورکوټي هر ماشوم ته پولیو ډراپس اچولي کیږي نو دا دی چې دی مور پلار توس دا لږ دغه په کار دی چې را روان دا نه میاشتو چې کوم دا مهمونه دي دا د پاکستان دپاره نه بلکې د پوره دنیا دپاره امپورټنټ دي که پاکستان کې پولیو کیسز ختمیږي یا پاکستان کې پولیو وایرس ختمیږي نو پوره دنیا کې ختمیږي
د فکر د زیارت په ورځ وزیر اعظم نواز شریف یو اعلی سطحي غونډې ته وینا وه چې حکومت به په لږه موده کې د پولیو د وایرس خاتمه کوي د اعلی سطحي غونډې ته د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي د څانګې مشر سینیټر عائشه رضا فاروق ویلي وو چې پاکستان کې سخت کال د پولیو په کیسونو کې 80% کمواله راغلی دی او په سینو پنجاب صوبه کې د تیر کال د دسمبر میاشتې راسې یو کیس هم نه دی رپورټ شوی د پاکستان حکومت تیره میاشت فیصله کړې وه چې اوس به د ماشومانو د پیدایش نه پس د نورو ویکسینو سره د پولیو د مخنیوي د آی پی وی ټیکه هم لګول کیږي
راو اکرم خان وچې تاسو رپورت وړاندې کولو درنو اوردونکو د خیبر ایجنسی تیراکو کې خیلو نه بې کوره کړل شوي خلک شکایت کوي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې میشتي خو حکومت ورته پام نه کوي او تر اوسه یې د بې کوره شوو خلکو حیثیت هم نه دی ورکړی دوی وایي چې د خپلې سیمې نه د جګړو له وجې بې کوره شوي دي او حکومت له پکار ده چې د نورو بې کوره شوو خلکو په شان دوی سره هم مرستې وکړي دا دغه سیمه د خلکو د نور ستونزو په اړه د فرحات شینواری دا رپورټ اور
د خیبر جنسی تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي خلک وایي چې دوی د تیرې اوږدې مودې راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په پردو آبادیو کې پراته دي خو حکومت ورسره تر اوسه پورې څه مرسته نه ده کړې او نه یې د آی ډی پیز یا د بې کوره شوو خلکو درجه ورکړې ده دوی وایي چې د نورو سیمو د بې کوره شوو خلکو په څیر د ورسره مرستې وکړی شي په دې هکله د تیراکو کې خیلونه بې کوره شوي یو مشر علی مان شاه مشال ریډیو توای
و تقریبا دا مونږ څلورم کال شوې ده چې مونږ تیرونر متاثرین شوې او په دا کې چې کنده مونږ سره هیڅ چاته رسوم عادت نه کړای بیا یو ځل چې کنده په تیر کال کې مونږ اندراج وشو او هغه بیا چې کنده یې پسې باندې شو
او د تیراکو کې خېلو یو بل مشر حکم خان وویل
مونږ ډیر خپایو کو وګم تیر کړې تندم تیر کړې براونډم تیر کړې بهر میر نو تم مصرف راشه او شپم تیر کړې او پراسه ګرمي کې راغلی چې ډیر خپاو کوټې مونږ ویرونه کړې او مزاج مونږ نه یاغه کلنه مزدا غوړو چې خپل حق چې چي هغه کوټه میرو یاغه او مزل جوړول غوړو و دغه وطن چې وطن او ولګي
د تیراکو کې خېلو سیمینا به کورشو خلکو د مرسته په حق له مشکله د کبیلې سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم او چارواکي عادل ظهور سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې اوس خو د خیبر جنسي د کډوالو ستنېدل روان دي او مونږ به په دې اړه د بر پولیټیکل چارواکو سره خبرې وکړو او که دغه سیمه جنگ زپلی وګرځوله نو بیا به ورته د نورو بې کوره شوو خلکو په شان مرستې ورکړو یا د دویش د خیبر جنسی باډې او تیرا میدان سیمې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاکې کړل شوي دي او اوس په تیراکو کې خېلو کې هم د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیزه خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي
د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی درسې خداسي په کار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم سلور بجی او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم دوه بجو ل احمد شاه اعظمی سره اوریدل شي.
درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دوه مینمای کې تاسو لپاره 219 پروګرامونه لرو. لومړی د رنگونو د نړۍ رنگونه او دوه مونیس پروګرام مدرسې په اوسنی اثر کې چې پکې په پاکستان او ترکیه کې د مدرسو مماثلت موږ همکار کړی دی. اوس وخت شوه دی د ماسپخین یو نیمه بجه. اصرار له مومن نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
د سعودي عرب چرواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف جمعات کې تیر ورځ د تعمیراتي کرین د لویدو له امله لکه لګي او سلوه کسان وجل شي او په لزګونه نور جوبل دي. پاکستانی چرواکي وایي په جوبل شو کې چې باندې 50 پاکستانیان دي چې تعلق یې د زنو تعلق د خیبر پختونخوا له سوابي او سوات سره دي. ولخو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت نن مشال روتبلی چې په مکه مکرمه کې پر مسجد الحرام د یو کرین د لویدو په پیخه کې یو افغان هم وجل شوی او 29 نور جوبل دي. په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار دوهمه برخه روانه ده چې په کې له افغانستان، اروپا، امریکا او شمیر نور هیوادونو پښتانه لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. په کوټه کې د نړیوال پښتو دروازنی سیمینار پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات لومړی برخه نن پاتې ورسیده چې مشري د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکزي کوله. سیمینار ته په خپل وینا کې گورنر ویل چې جهانیت یا ګلوبلایزیشن که یو خوا ګټه ورکوي نو بل خوا ډېرې ماته ګوټې هم پیښوي. د محمد ایجنسی په پنډیالۍ سیمه کې پرون د امن کمیټې دوه غړي د سړک غاړې په بمی چاودنه کې وژل شوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د افغانستان د سریپول ولایت د کلو د بیا رغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوي. د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی د دې خبر په تایید سره نه مشاره لرتوي چې دغو کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په هغه ناامنه سیمه کې تګ راتګ کوو چې د سریپول او جوزجان ولایتونو ترمنځ پرته ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایه د هغه موافقې مخ په زیاتېدونکي ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ لاسلیک شوه. او روس امریکا ته ویلي چې د دوو لویو پوځي طاقتونو ترمنځ د رابطو بحالولو لارې بیا پرانیزي چې دا رنګ د غیر ردي پیښو مخه ونیول شي.
اسرار له مومندو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. اوس وخت شوه دی د مشال رادیو 19 پروګرام د نړۍ رنگونو.
دا مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور خبرونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرله له نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا د خلای ادارې ناسا نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نږدې تیرېدو وروسته خپل نوی هدف موندلی دی. دغه نوی هدف ته MU69-2014 نوم ورکړل شوی دی. په دې هدف کې دوه دومدار ستوري شامل دي. د فلکیاتو کاربوهان دغه ستورو په جاج اخستو غور کوي. نیو هورایزنز خلای جاز په جولای میاشت کې له پلوټو سیارې سره نږدې تیر شوی و. دغه خلای جاز نه یوازې د پلوټو سیارې تفصیلي تصویرونه اخستي بلکې ډېر معلومات یې هم راغون کړي ول. د خلای جاز نوی هدف له پلوټو سیارې نه 2.5 ارب کیلومتره په فاصله کې دی. د نظام شمسي بیرونی برخو ته کایپر بیلټ ویل کیږي. د ناسا د ساينس مشن مشر جان گرنسفیلد وای چې نیو هورایزنز خلای جاز کایپر بیلټ په لور روان دی او له دغه ځای باز مکه ته معلومات لیږي. له دې وړاندې دا فیصله شوې و چې نیو هورایزنز خلای جاز به د اکتوبر او یا نومبر میاشت کې خپل انجنونه په خپل سوځوي او پلوټو سیارې په فضا کې به تباشي. خو اوس نوی هدف ته رسیدو لپاره د دې مشن موده تر 2019 کال پورې غځول شوې ده.
د
د یو نوې تحقیق نه معلومه شوې چې 90% آبی مرغۍ پلاستیک خوري چې له وجې په کولمو کې د پلاستیک ډیر مقدار موجود وي. په تحقیق کې ویل شوي چې تر څو په سمندرو کې د کچرې یا ګند غورځولو مخنیوی نه وي شوي، تر هغو دغه حالات نور بدتر کېدلی شي. یو څېړونکی اریک واین سیبل وای چې سمندرونه له پلاستیکو ډک شوي دي او امکان دی چې 2015 کال کې کچرې مړه آبی مرغۍ وموندل شي، نو په معدې کې به یې څه نه څه مقدار کې پلاستیک موجود وي. د دې نه وړاندې هم په شوي څېړنو کې ویل شوي ول چې په سمندرو کې ډېر زیات مقدار کې پلاستیک ګوتی، کڅوړې او نور مواد غورځول کېږي چې له وجې آبی حیاتو ژوند د سختو خطرونو سره مخ شوی دی. د نوو شمیرو تر مخه هر کال په سمندر کې 80,000 ټنه پلاستیک غورځول کېږي. په تحقیق کې یو بل مهمه خبره مخې ته راغلی چې د دې مسلې په سمدستي توګه د حل کولو ضرورت دی. کچره د پلاستیک ګند په سمندرو کې د غورځولو مخنیوي وشي، نو د آبی مرغو زر درملنه ممکن کېدلی شي. په نړۍ کې هر کال د 300 ارب ډالر نه زیات خوراک ضایع کیږي او په دې کې تر ټولو زیات خوراک په ایشیا کې ضایع کیږي. د برتانیا ویسټ اینڈ ریسیوز ایکشن پروګرام په رپورت کې ویل شوی چې تر ټولو زیات خوراک ضایع کولو کې ایشیا په لومړي نمبر دی. په دې فهرست کې یورپ په دویم او په دریم نمبر امریکا ده. په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو د شمیرو حواله ورکړل شوی چې هر کال 28 ټنه خوراک ضایع کیږي. د دې ادارې په وینا کچري صارفین په دې کې محتاط شي، نو د اربونو ډالر خوراک ضایع کېدونه پچ کېدلی شي. په دې ترڅنګ د فریج مناسب درجه حرارت د پیکینګ معیار ښه کولو سره هم خوراک بچ کېدلی شي. د جرمنی او کینیډا کمپنیانو له هوا نه د ډیزل جوړولو په پروژې کار کوي. دغه کمپنیانی په فضا کې موجود کاربن ډای اکسایډ راغونډولو په لارې غور کوي. د جرمنی یوې کمپنی سنفایر د اپریل په میاشت کې ای ډیزل جوړ کړی وو. بلخوا د کینیډا کمپنی کاربن انجینیرینګ یو داسې کارخانه لګولی چې هر ورځ په فضا کې د 1 یا 2 ټنه کاربن ډای اکسایډ راغونډوي او دا په 1500 لیټرو ډیزلو کې بدلوي. کاربوهان دا پرمختګ ډیر مضبوط بولی ځکه چې په نړۍ کې ماحول ته ورپېخو خطراتو کې دا یو غوره ګام دی. په 2012 او 2013 کال کې په فضا کې د کاربن ډای اکسایډ مقدار له نورو وختونو نه ډیر زیات شوی وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک مشر وایي چې په یو ورځ کې د 1 ارب نه زیاتو خلکو فیسبوک پاڼه کارولې ده چې د کمپنۍ په تاریخ کې لوی ریکارډ دی. د شمیرو تر مخه د فیسبوک صارفینو شمیره له 1 ارب او 10 کروڑ نه زیاته شوې ده او د ټولنیزو رابطو تر ټولو زیاته مشهوره ویب پاڼه ده. بلخوا فیسبوک پاڼې د ویډیو پارسۍ یا غلا مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړي دي. فیسبوک کمپنۍ وایي چې نوي ویډیو میچنګ ټکنالوژي معرفي کوي چې د ویډیو مالکان له اجازه نه بغیر به څوک د هغوی ویډیو غانی نشي استعمالولي. ګوګل کمپنی د خپل سرچ یا لټون سرویس نوې لوګو معرفي کړې ده چې پکې رنگین ټکي استعمال شوی دي. ګوګل کمپنی وایي چې دا بدلون ځکه ضروری و چې صارفین د ډیسکټاپ کمپیوټرو ترڅنګ په موبایل ټلیفون کې هم ګوګل سرچ انجن یا د لټون سرویس استعمالوي. تر دې وړاندې په 2013 کال کې ګوګل کمپنی خپل لوګو تبدیل کړې و. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې د هالیوډ مشهور اداکار آرنولد شوازنیگر فلم ټرمینیټر جینیسس په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. دی فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سټریټ آوټ آف کمپټن دی چې تر اوسه پورې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې سټریټ آوټ آف کمپټن په لومړي نمبر دی. فلم وار روم په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مشن امپاسیبل روګ نیشن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم فانټم په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم آل از ویل دی چې د 1.3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم منجیهی دی ماونټ مین دی. د
د هالیوډ سینما نوی فلم نو اسکیپ نمائش لپاره وړاندې شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو اون ویلسن او پایرسی بروسنان کار کړی دی. په فلم کې خود شوی چې د جنوب ختیځ ایشیا په یو هیواد کې د فوزی بغاوت پر مهال یو امریکایي کورنۍ ګیر شي. په دغه ځای کې په بلوو کې هر یو غیر ملکی وژل کیږي. دغه کورنۍ کوشش کوي چې محفوظ ځای کې پناه واخلي.
You're gonna love it here. You're alive, Jack.
Hey!
Just get your family the hell out of here.
د هالیوډ مشهور اداکار جانی ډیپ نوی فلم بلیک ماس با د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا فلم په رښتینی قصه جوړ شوی دی. په فلم کې وایټنی بلګر نومي جرایم پېښور ژوند خودل شوی. وایټی په منظم ډول د جرمونو تنظیم چلوي او د ماساچوسټس ریاست د سینیټر ویلیم بیلی رور وي. وروسته د استخباراتي ادارې مخبر جوړ شي او د شو کال پورې خفیه معلومات شریکوي. په فلم کې د نور لسوا ابیایم او اتیم لسیزه خودل شوی. په فلم کې مشهور اداکارانو ډاکوټا جانسن، بینډیکټ کمبربچ او کیون بیکن هم کار کړی دی.
I need you to listen very carefully to what I'm saying because there are lessons again and again throughout your whole life. You got to learn from these things, right? It's not what you do. It's when and where you do it. And who you do it to or with. If nobody sees it, it didn't happen.
Jimmy, he's six. You really think that's the best thing to be telling your kid?
Yeah.
Garcia still smelling like 10 keys. You can't stop me if you try. Cause the devil is alive. The devil is alive.
Jimmy, when did you get out of Alcatraz?
Oh, that's nearly 10 years ago.
Well, it's wonderful to have you back in the neighborhood, son.
د هندی سینما مشهور اداکار ایشور رائے بچن نوی فلم جذبہ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایریکټر سنجے گپتا جوړ کړی دی. ایشور رائے بچن لړډی رمودی رستو په فلم کې کار کړی دی. په فلم کې ایشور رائے وکیل وی او لور یې اغوا کړل شي. په فلم کې عرفان خان پولیس والا وی او دواړه په شریکه د هغې ډلې په لټه کې وی چې ایشور رائے لور یې اغوا کړی وی. په فلم کې جکی شروف او شبانه اعظمی هم کار کړی دی. فلم جذبہ به د اکتوبر په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
एडवोकेट अनुराधा वर्मा है।
तुम्हारे लिए किसी को फांसी की सजा से बचाना तो आसान काम होगा नहीं।
What?
नियाज शेख रेप और मर्डर केस में अंदर है।
Who the hell is this?
सिर्फ चार दिन है तुम्हारे पास।
क्या बकवास कर रहे हो?
I want him to walk free, Mrs. वर्मा। वरना
तुम्हारा ये अमिताभ बच्चन लुक और तेवर यहाँ काम नहीं करेगा।
तो आप बताइए मैं क्या सिंघम बन के घूमूं?
वैसे तुम्हारा कौन सा माए बाप है जो तुम्हें छुड़ाने के लिए इतना बेताब है?
एडवोकेट वर्मा जीतने के लिए लड़ती है और जीतना उसकी आदत है।
इस वक्त आप सिर्फ एक लॉयर हैं जो हर हाल में अपना केस जीतना चाहती है।
रिश्तों में भरोसा और मोबाइल पर नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तुम कौन सा गेम खेल रही हो? शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म। अब जैसी दुनिया वैसे हम।
हाँ। نے ہندی سینما مشہور اداکار اکشے کمار نوے فلم سنگ از بلنگ لمبری ٹریلر خپور شوی دے تا مزایا ایکشن فلم دے دا اکشے کمار دا نوے فلم ٹریلر پدا سی حال کے خپور شوی چی پدے رستو کی دا ایکٹر فلم برادرز پا باکس آفیس کی خو کاروبار کرے دے پا فلم کی دا اکشے کمار نم رفتار سنگ وی پا فلم کی ایمی جیکسن او لارا دتا ہم کار کرے فلم سنگ از بلنگ بعد اکتوبر پر دوما نیٹا نمائش لپارا وڑا نکی گی
پنجاب میں سب سے مشہور 5, 4, 3, 2, last but not the least رفتار سے
تیرے سامنے اب دو ہی راستے ہیں، یا تو دعا میرے دوست کے یہاں ڈنکی نوکری کر لے، نہیں تو نوجوت کی لڑکی سویٹی سے شادی کر لے۔ یہاں تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تجھے پتا ہے؟
جی پیدل 5 سیکنڈ، دوڑ کے 2 سیکنڈ۔
آجا ماہی آجا ماہی آ سونیا بے آکے اج میرے گل لگ جا تو۔
اوے سردار، یہ پنجاب نہیں ہے، میرا علاقہ ہے، مارک کا علاقہ ہے۔
سنگھ جہاں پیر رکھتا ہے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے۔
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم. درنوردونکو، تاسو د مشال لاړی خبرونې ته غوږی وستا سپام. د مشال لاړی اونیزي خبرونې مدرسې په اوسنی اثر کې په لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان او ترکیې د دینی مدرسو پر تلیز جاج اخیستل شوی دی. که څه هم په پاکستان کې د دې هیواد له جوړېدو سره سم مدرسې جوړې شوې چې اوس یې شمېر لسګونه زره دی، خو په ترکیې کې لسګونه کلونو وړاندې د عثماني خلافت په دور کې مدرسې فعاله وې چې وروسته وتړل شوې. دا چې اوس د دواړو هیوادونو د دینی مدرسو د مرکزونو د نظام نصاب او زده کوونکو او خوونکو ترمنځ څه توپیر دی، په روانه خبرونه کې پر همدې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره احمد شاه زمي جوړوي.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیزه خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په پاکستان کې مدرسې د دغه هیواد له جوړېدو سره سمې جوړې شوې چې دا مهال یې شمېر د یوې اندازې له مخې د 40,000 شاوخوا دی. په دغو مدرسو کې څه باندې 100,000 طالبان دیني زده کړې ترلاسه کوي. په پاکستان سربیره په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم مدرسې شته چې د خپل وضع کړل شوي قانون سره سم یې د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. ترکیه یو له هغو هیوادونو څخه دی چیرې چې د حکومت تر انتظام لاندې د دیني زده کړې سلګونه مرکزونه فعالیت کوي. دا چې د ترکیې د دیني زده کړو مدرسې یا ښوونځي د پاکستان له هغو سره څه ډول توپیر لري، مدرسې په اوسني عصر کې روانه خپرونه همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمېر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل، خو په 1923 میلادي کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. څه موده وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دیني زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې دورانیه یې 2 یا 3 میاشتې وه. د هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دیني زده کړو د مدرسو یا ښوونځیو بنسټ کېښودل شو، او لومړی امام خطیب ښوونځی یا مدرسه په 1955 میلادي کال کې په استنبول ښار کې پرانستل شو. څه موده وړاندې ترکیې ته د سفر پر مهال همدغه ښوونځي ته چې استنبول انادولو امام خطیب لیسې نومېده ورغلم. کله چې مې د لیسې له مشر جاوید اردریم څخه په دې هیواد کې د امام خطیب لیسو د پرانستې په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
په ترکیه کې د امام خطیب خوانځیو یا مدرسو تاریخ 1950 کال ته رسیدي. په 1950 کال کې د دې خوانځي د لومړني مدیر او بنسټی خودونکې محمود جلال اوکتن په زیار په هواد کې لومړی امام خطیب خوانځي پرانستل شو. هغه وخت دیموکرات کون په واک کې و. عدنان مندرس وزیر اعظم او توفیق الری د خوانې وزیرو. هغه وخت مدرسې تړل شوې وې او د دینی زده کړو لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل. نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د خوانې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الری سره شریکوي او بیا پریکړه کیږي چې باید د امام خطیب خوانځي بنسټ کې خودل شي. هماغه و چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې خوانځي بنسټ کې خودل شو.
د نوموړي په وینا تر دې وروسته یو شمیر نوري امام خطیب لیسې پرانستل سوې چې شمیر یې دا وخت تر 1600 زیات دی. د تاریخ په اوږدو کې په دغو امام خطیب لیسو کې کله له 1 څخه تر 12 او کله بیا له 9 څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا وروسته فارغین په پوهنتون کې نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څانګې ته تلای سي، بلکې نورو پوهنځیو کې هم لوړې زده کړې ترلاسه کولای سي. جاوید اردریم زیاتوي چې د امام خطیب لیسو هدف یوازې دینی علوم نه بلکې عصري علوم ښودل هم دي.
İşte 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
د امام خطیب خوانځیو د جوړولو هدف د هیواد د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضي او فلسفي علومو زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول. په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړې وي، خپل دین او کلتور په ښه توګه وپیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم وپیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي. زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شان وي چې دوه وزرونه لري او ډیر خالوت کوي. یعنی د امام خطیب خوانځیو زده کوونکي تر فارغېدو وروسته هم په عصري علومو او هم په دینی علومو سمبال وي.
بل خو د ترکیې په بیلابیلو پوهنتونونو کې د الهیاتو د پوهنځیو شمیر تر 30 اوښتی دی چې تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې زده کړې پکې ورکول کیږي. خو دغو پوهنځیو ته زیاتره هغه زده کوونکي ځي چې امام خطیب ښوونځی سرته رسولی وي او غواړي په دې برخه کې نوره پوهه ترلاسه کړي. په ترکیه کې د هر ملا امام، خطیب، موزن او مفتی لپاره ضروری ده چې له امام خطیب لیسې څخه فارغ سوی وي او بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو پوهنځی لوستی وي. که څه هم په پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه فعالیت کوي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب لیسا یا مدرسه د الهیاتو پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیسي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي، جاوید اردریم په ځواب کې وایي:
چونکی دین اهمیت لري مؤسسه، اگر یتکلی
کچیری دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریې د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بې اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچیری د شخصي تنظیمونو، ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدلې، نو بیا به د دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کېدی او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودای، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې باید د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بې اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدارین کنټرول التندا اولماسی ګریکیر دی رښنر.
بلخ د ترکیه په قونیه شهر کې د نجم الدین اربکان په هنتون د الهیاتو په هنځي شوونکی پروفیسور ډاکټر سلیمان توپرک وای چې تر ټولو غوړه د نس دکړي په حکومتي شوونځیو او د حکومت په امکاناتو کېږي.
او زمان سکنتلار یشنور شمدی ګریک افغانستاندان ګریک پاکستاندان
دلته زموږ د الهیاتو په پوهنځي کې د افغانستان او پاکستان شاګردان موجود دي. موږ د دوی للارې دغه هیوادونه وپیژندل. که هر څومره موږ د هغوی د تعلیمي نصاب په اړه لږ یا ډیر معلومات ترلاسه کړل، خو هغه متل دی چې وایي د ډول غږ للرې ښه ښکاري. نو موږ پوهیږو چې د هغوی دینی مدرسې خپلې دندې په سمه توګه سرته نه رسوي. باید چې دینی زده کړې د حکومت لخوا په حکومتي ښوونځیو او تعلیمي مدرسو کې د مسؤولو اشخاصو له اړخه د حکومت تر کنټرول لاندې پر مخ یوړل شي. له کنټرول څخه زما مطلب دا دی چې حکومت باید د پرمختګ او کار په اړه کنټرول ولري، نه دا چې حکومت پر مدرسو او تعلیمي ادارو اغیز وکړي. که شیر کنټرول په سمه توګه وشي، نو زما په نظر تر ټولو غوره دینی زده کړې په حکومتي ښوونځیو او د حکومت په امکاناتو یا وسایلو
کېږي.
د همدې پوهنتون د الهیاتو پوهنځي او پاکستاني زده کوونکي راجا عاقف د ترکیې د دیني ښوونځیو او د پاکستان د مدرسو ترمنځ د توپیر په اړه وایي چې په ترکیه کې پر مذهبي زده کړو سربیره یو شمېر عصري مضامین هم ښودل کیږي، چې له کبله د دې ځای زده کوونکي د پاکستانیانو په پرتله زیات معلومات لري.
وہاں پر صرف ہمارے مدرسے یا کوئی ایسے دینی اسکول ہوتے ہیں، وہاں پر صرف ہمیں قرآن حدیث فقہ
پلت زمون مدرسے یا دینی خوانزی مونگ تیواز قرآن حدیث یا فقہ رکھے دوی مونگ تا نور مضامین نوائی او نا دنڑے پڑا معلومات رکھوی خودل تا پا ترکیہ کے دا دین سربیرا نور دیر مضامین ہمشتا دا قرآن حدیث او فقہ سربیرا مونگ تا دنڑے دا تاریخ پڑا در سنوائل کی نفسیات طولن پوہنا تجارت او اقتصاد رکھے او دا دی سربیرا کمپیوٹر او انگریزی ہم رتوی خو په پاکستان کې د مدرسې زده کوونکي یوازې د دین او فقه په اړه خبر وي. هغه تاسو ته د تجارت، سیاست او فلسفه په اړه داسې معلومات نشي درکولای لکه څنګه چې دغه زده کوونکي درکوي.
د دې ترڅنګ د ترکیه په انقره ښار کې د الهیاتو د پوهنځي او افغان زده کوونکي سمیع الله صابر ورته نظر لري او وایي چې په ترکیه کې هر دینی عالم او امام باید په ټول علومو خبر وي.
دلته دوی د دینیز دکړو سره یو ځای یعنی د حدیث شریف، تفسیر شریف، همدغه سید نور کتابونه د دې سره په څنګ کې دوی عام ټولان په هانه ورته وی، عام ارواح په هانه ورته وی او هم منطق ور سره دی، هم فلسفه ور سره ده. شته ډیر ضروری علمونه دي ځکه چې امام یا دینی عالم چې دی دغه نه باید خبرې ټولنه باید پیژني چې په کومه ټولنه کې هم او څنګه ټولنې سره کار کولای شمه، هغه څنګه دی وکولای شي چې دی غلط ریواژ نه راوړوي.
نوموړي زیاتوي چې د ترکیې زده کوونکي د پاکستان یا افغانستان د دینی زده کړو څخه د فارغ شوو زده کوونکو په پرتله ډیر زیات معلومات لري او ټولنې ته ګټور تمامېدای شي.
دغه ځای شاګرد شوی دغه د نوري نړۍ یعنی د نوري نړۍ د کلتور څخه، د نوري نړۍ د فکر څخه، یعنی په نور نړۍ کې چې څه تیرې کی د هغه نه ټول نه خبرې، هغه د نړیوال تاریخ نه چې نړۍ کې څه تیر شوی و او اوس څه تیرېږي، او د دوه مملکتونو ترمنځ څه لپاره جنگ شوی و، ولې شوی و، ولې جنگ کیږي، دغه نه خبرې. د دغه ځای نه چې څوک فارغ وي د هغې ساحه زه ګمان کوم چې ډېره ستره ده، ځکه دوی د نړۍ د دینونو څخه خبرداره دي، د نړۍ د کلتورونو څخه خبرداره دي، په نړۍ کې په کوم ځای کې مسلمانان څنګه ژوند کوي د هغوی نه خبرداره دي. یعنی دوی د امریکې مسلمانانو نه خبر دي چې هلته دوی په څه رقم ته ژوندګي کوي، سره کام ته یې کوي، کلتور یې څنګه دی. نو د هغوی ساحه ډیره پراخه ده، دی کولای شي چې په امریکا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، په روسیا کې هم خپل خدمت ته دوام ورکړي، لیکن د افغانستان چې هغه څه دی هغه د هغې محلې دپاره مخصوص یو منطقې ته کار کولای شي.
په ترکیه کې لوړې دیني زده کړې ترلاسه کوونکي پاکستاني زده کوونکي وایي چې ترکیه نه یوازې له پاکستاني مدرسو سره په مضامینو کې توپیر لري، بلکې دوی په تعلیمي نظام او د ښوونکو په رویو کې هم زیات توپیر احساس کړی دی. راجا عاقف په دې اړه د خپل سترګو لیدلې حال بیانوي او وایي چې په پاکستان کې د ښوونکو د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي ته په منفي سرکه کتل او اوس هم هلته د ټکنالوژي منفي اړخ ته زیاته کتنه کیږي.
میں جب کلاس ایٹ میں تھا تو ایک ٹیچر تھا میرا اسلامیات کا، اس وقت نئے نئے موبائل آئے ہوئے تھے پاکستان میں،
زه چې کله پاتم جماعت یا ټولګي کې اوم نو زمونږ د اسلامیات یو خون کې و، هغه وخت پاکستان ته موبایل ټلیفونونه نه وی راغلی و. زما له یو ملګری سره موبایل و، نو هغه خون کې ورته وویل چې دا ما استعمالوه، دا امریکایانو او اروپایانو جوړ کړی دی. خو چې کله دوه کاله وروسته موږ لسم ټولګي ته راغلو، نو یو ورځ همدغه خون کې په کلاس کې ولاړو او ویلې دا موبایل دی، دا ډیر ښه شی دی، ما هر سهار ویښ خوی او له کورنۍ او نورو کسانو سره خبرې هم پکولې شم. هلته زمونږ ستونزه هم دغه ده چې زمونږ خون کې منفی اړخته زیات کوري. د دې سربیره هلته انټرنیټ زیات نه کارول کیږي. دلته مونږ خپل ټول امتحانونه د انټرنیټ او کمپیوټر لاري ورکو. خو په پاکستان کې د دې ټکنالوژي د منفی اړخ له کبله زیات استعمال نه کیږي.
نیگیټیو ہونے کی وجہ سے کافی یوز نہیں ہوتا.
په ترکیه کې لوړی دینز د کړتر لاسکون کې پاکستانی زده کوونکي نظر لري. کچيري په پاکستان کې د دینز د کړو شوونیز نظام د ترکیه غونډې پرمختللې او اسري سي، نو فارغین به زیات معلومات ولري او ټولنې ته به د غوره خدمت جوګس. مدرسې په سنیاستر کې روانه خبرونه هم تمره راتلون کې اونې به د پاکستان او مصر د دینی مدرسو پر تلیز جاجه. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر لید څښتن سوارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیر.